یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټ ولرو همدارنګه د افغانستان په اړه هم ګڼ نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو اسد لودین په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
سیګار وای افغانستان کې د بریدونو کچه لوړه شوې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې هلمند کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون اته تنه وسلوال وژلي او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رای ډیری دي بشپړ خبرونه د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې سیګار نن په خپاره شوي نوي راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې دا د تیر کال همدې مودې پرتله په پوځي عملیاتو کې څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي د راپور له مخې طالبانو بیا د افغان دولت او د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو لپاره شخړو ته دوام ورکړی خو سیګار د امریکا د دفاع وزارت په استناد وایي چې د شخړو کچه یې په هغه حد کې ساتلی چې له امریکا سره په شوي تړون کې یې یادونه شوې ده په راپور کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په حملو کې د دې لپاره زیاتوالی راوستلی چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وتلو ته وهڅوي او تر وتلو وروسته د ځان په ګټه شرایط رامنځته کړي د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد ساپای وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي
بازار نیمه لا زیات زمونږ په لاس کښې دی قومندانۍ په خپل زمونږ په لاس کښې ده او د بازار نه کته چې د شانک مخه وځي ترته چا ورته ورې چې دې خوا د سړک بېرته د را وتلځې چې بازار ته را وځي تري ته راځي همدغه ځای پورې مونږ سره پیشرفت کړی دی
پر دهراود ولسوالۍ له څه باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تیره اونۍ یې د ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمبار وکړ او طالبان په شا شول په هلمند کې دفاعي ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد وروستي پیل شوي عملیات لا روان دي 215 میوند قلي اردو ویلي د دغه ولایت په ناوې او نادلي ولسوالیو کې د طالبانو د یو سر ګروپ عبدالله جان په ګډون اته وسلوال وژلي دي د قلي اردو په خبر پاڼه کې د دغو وسلوالو د وژلو کره وخت نه دی یاد شوی خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی دوی ادعا کړې چې د لارو د پاکولو پر مهال 28 کړۍ د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي خو طالبانو له د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې یې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی خو یو شمېر نورو مهم ایالتونو کې د رایو شمېرل لا دوام لري په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی په میشیګان کې 14 او ویسکنسن کې 10 الکترال کالجونه یا انتخاباتي رایې بایدن خپلې کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسېدلی د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه رایې تر اوسه 214 دي د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترورل کالج یا انتخاباتي رایو 270 به چې د بریالیتوب لپاره لازمي دي پوره کړي بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې ترامپ ادعا کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رایو شمیرل دې تر هغه ودرول شي تر څو رایو شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسي مسأله تضمین شي په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته یې اجازه نه ده ورکړي چې د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,618 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون پرون د ورځې په لومړیو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا د 86,352 پیښو راپور ورکړی و چې هغه هم د ریکارډ تر حده لوړه شمېره ده. د دغه ویروس له امله د مړو شوو شمېر هم په 15 زیات شوی، یعنې په دغه موده کې د ورځې په متوسط ډول 346 کسان مړه شوي دي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن پر خپل سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا د خپرې شوي وبا پر سر د راولاړ شوي بحران په خاطر سختې نیوکې کړي او له 233,000 د زیاتو کسانو مړینه او پر دغه ویروس له 9 میلیونه د زیاتو کسانو اخته کېدلې د هغه د پالیسیو زیږنده بللې. خو ټرمپ دغه بحران کم اهمیته بللی او کووید-19 ناروغي له عادي زکام سره پرتله کړې. ټرمپ دغه ټینګار کړی چې ادارې د دغه وبا په وړاندې سم اجراءات کړي دي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ پر ویب پاڼه asatiradio.com وګورئ. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیره روانه ده، په ټول امریکا کې د انتخاباتو د پایلو ځنډ کړکیچ زیات کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه به دا واورئ چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی دی. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غې نمخ کې مستقیما د څو سربازانو
بشپړ ریپورت به هم په دې اړه واورئ. د نومبر په وروستیو کې به جنبا د افغانستان په اړه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او افغان چارواکو د نړیوال کانفرانس کوربه وي. آیا نړیوال مرستندویان به افغانستان سره په همدې کچه د خپلو مرستو بهیر وغځوي؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څیړو. څو اقتصادي خبرونه هم دراوړو. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم مه هیروئ. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو، د افغانستان په اړه ریپورټونه او مطالب لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورسو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده، په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د رایو مرکزونه له تړل کېدو 24 ساعته وروسته هم د ټاکنو نتیجه نه ده معلومه شوې. د خبري اژانسونو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح ناورو.
د ولسمشرۍ کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي تر ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې مخکې سوچ چې په مشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې. وروسته له هغې چې اعلان سوه مشیګانې وړې، جو بایدن وویل دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. هغه زیاته کړه باور لري اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رایې خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سی په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي، هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تیرې شپې په 4 کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې درایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجینو یا الکترال شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی دی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو په مرکزونو کې سره راغونډ سول. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار ختمولو ته پرېښول سي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو چې تر ډیره د کورونا د خپرې سوې اوبا په وړاندې د ولسمشر پر اقداماتو متمرکز و. یوه ورځ وروسته په دې هېواد کې د کورونا د 99,000 نویو پیښو په سب سره نوی ریکارډ ټینګ سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په ټوله کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 9 میلیونو او 400,000 اوښتې دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرولا صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللی او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک کرم دي. د جمهور ریاست د دویم رسیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د پیښې له کره څېړنې وړاندې د دې ډول کسانو ګوښه کول بې پایلې کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. امید زهیرمل د کابل په سټډیو کې دی. امید، نور تفصیل له تاسو اورو.
بلان صاحب، وروسته در دې چې د کورنۍ چارو وزارت پر کابل په هنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو او د وظیفوي غفلت په تور دیارلس تنه منصوبین له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپیژندل. تازه د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د عمل بې معنی بللی. ښاغلی صالح نن د پنجشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل په هنتون د برید مخنیوي وکړي څېړنې روانې دي. د جمهور رئیس لومړی مرسیال په دې برخه کې د وظیفوي غفلت په نوم د دیارلس تنو پولیسو منصوبینو توقیف بې معنا او بالا او د نیول شویو پولیسو منصوبینو د باعزته خوشی کېدو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس لومړی مرسیال دا هم لیکلی چې تر اوسه دا قضاوت نشي کېدای چې په دې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه شی دی. د جمهوری ریاست د لومړی مرسیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد هم ازادي رادیو ته وویل حکومت غواړي د دې قضیر خو ته ځان ورسوي، نو له همدې کبله لوړاندې د یو شمیر پولیس منصوبینو نیونه ګټه نه لري.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عملي کېدو په دلیل له دندو ګوښه او لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون دا کار داسې مهال وکړ چې د پر کابل پوهنتون د برید پر سبا باندې یو شمېر د قربانیانو د کورنیو غړو او همدارنګه محصلانو په دې برید کې د وظیفوي غفلت له کبله او همدا ډول د هغو کسانو د نیونې او دورته د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی او یا هم ناغیړي یې کړی ده، له دې کبله چې ونه توانېدل دغه برید یا مهار کړي او هر څه ژر البته او یا هم د برید مخنیوی وشي. د پیښې په لومړۍ ورځ د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح دا برید امنیت امنیتی استخباراتی ادارو ناکامی و بلل او ذات اکړه چې دا عمل په دغه ډول باندې او حس د منلو نه دی او باید لوړان دی دغه ډول پیښو مخنیوي شوی وي.
ډیره زیاته مننه امید ظهیرمل و چې له کابله یې په رپورټ کې وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان کابینه د تیر مازیګر په غونډه کې د راتلونکو مالی کال ملي بودیجه مسوې د تایید کړه. د کابینه له لوري د تایید شوې بودیجه مسوې به د تایید بحث او تصویب لپاره لومړی مشرانو جرګې او بیا وروسته ولسی جرګې ته لیږل کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې د کابینه په غونډه کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه د امریکا پراختیایي ادارې له لوري د 3.4 میلیونو ډالرو مرستې د منظورۍ په خاطر د اقتصاد وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د کابینې د غونډې په پای کې نشئی توکو سره د مبارزې وزارت له نه مصرف شوی پیسو څخه د هلمند ولایت په هنتون جوړولو په خاطر د 1,500,000 امریکایي ډالرو معادل تخصیص تونځه د حل په اړه د لوړو زده کړو مالی وزارت غوښتنه هم تصویب شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل پلاوی رئیس په کابل کې د بلاروس له سفیر سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او د ګډو همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. د دغه خونې په خبر پاڼه کې راغلی چې د بلاروس سفیر افغان نوري ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د بلاروس په پلازمینه مینسک ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ په 2019 میلادي کال کې سوداګریز تړون لاسلیک شو، خو د ترانسپورټي ویزو او نورو ستونزو له امله لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې څه ډول چې لازمې وې نه دي غوړېدلې. تیر کال د کابل او مینسک ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,080,000 ډالرو ته رسیده چې افغانستان د 80,000 ډالرو په ارزښت بلاروس ته صادرات درلودل او برعکس بلاروس بیا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت تراکتور او کرنیز توکي افغانستان ته صادر کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو پوند اته نوي افغانۍ درس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,030 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1,408 اویا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته وکړي. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کړي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزی د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر ل خپل سودی سیستم سره وصل کوي. پر دې ډیر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې ل خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاست غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشری سرچینو وزارت په خبرې کې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتر شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپل سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازه پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره یې د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورټ کې د افغانستان په اړه په جنوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو بسپنه ورکوونکو تکتنه کړې ده، وایي چې داسې نښې نښانې ښکاره کړي چې ګوګې په دې کانفرنس کې به له دې هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغه اندېښنو ته په پام وایي چې تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته ژمن دي او دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به هم نړیواله ټولنه د څلورو نورو کلونو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او روی طرز یې نمونه نه دي په ډاګه کړي ویلي، متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري، له دې هیواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دېرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالیې وزارت ته چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و، یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالیې وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. نو که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده څلورو کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړل سوله راغله، خپله منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته ستا په تدریج ورسوو چې څلور کاله وروسته زمونږ خپله عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې، چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډیره د افغانستان پر حکومت باور بایللی، او یوه بېلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي، او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډیره له دې هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی.
د رویټرز په لیکنه واشنگتن هله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا نو لسکلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د نولسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په څلور کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه ترڅو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
سموګګلا ازادي راډیو ناوري اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو په ترڅ کې د باور د پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د دوی په وینا د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په کټ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کورونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور پزار منځ شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګيږي.
شاغلی وسیق زیاته کړ چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده. پر لویو شهرونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لری پروتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوي به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبري باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړی دي خوندې شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي ترڅو په یوه ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثبات شي او پرمختګ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم سلسله دې ته هلمن ولایت لشکره شاد خدای دې غام کې سپریتم دل تورور غول د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل تو حکومت هیڅ مرسته کی سره نه کوي. ورور وځه ته ما چې ما دې ګولې جوړي دام نه لري. دل ته خلک ډیر پازاب دي، ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیخ حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمار ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دغه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کوما په حالت کې یا د ټولو لوړکولو چارواکو نه داخله ده چې زمونږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت وامل سالین قاری محمد مدنی ازداری رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ د مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا د ازادي راډیو دا وخت 12:30 بجې شوی او بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اسد الله لودی نه دروړی.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار اداره سیګار وای په دې هیواد کې پوروسي یو درې میاشت کې د مخکنی یو درې میاشت پرتله حمله په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیات شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړ کې چاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا مسولین وای چې د ځای پر ځای شو ماینونو له عمله عملیات ورو روان دي. په هلمند کې د فایز واکونه وای چې د روانو عملیاتو په پایله کې تازه اته طالبان وژل دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېرې دي. د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته هغه چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته داوا وړاندې کړې. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,685 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو.
څنګه زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او نورو خبري ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غوړې زموږ په وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. اوس هم د خبرونه دوهمه برخه تر اوسه د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. ازمک د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شبیده. اغلی یون خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم تاسو د تاسو لیدون او ریدون کو ته مل شاو خو نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلی یون زمک ډیره هیوادوال استاذ لنوم سره آشنا دي خو بیا هم د سې اوریدون کې هم شته چې ډیر شناخ بل تاسو نه لري. نو ک تاسو مهرباني وکي یو زلی بیا اوریدون کو ته ځان ور وپی ځنې خبروي.
زاری یونیما د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 14 او اوس 14 دوره ده. از پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بلې ډیرخه په سر کې به خوي اوریدونکو ته به پزله پوری وي چې تاسو د تعلیم له دورې واورو تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي کمزې کې مو کړې دي او د هغې دورې خاطرې خي او بدې خاطرې راته وایست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غندې ستونزې او نن څنګه ونیوي په خاص توګه د خزو په وړاندې کده هغي لګراتو وایست.
ولنه زما لمرانه ذکر په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي خوندې کې وی او روسته داغي بیا د لیسې په دوره کې بیا امینی فدوی لیسې ته چاغه هم په کابل کې و تر 12 پورې مې بیا تل ذکر کړی او داغي نه روسته په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیات په برخه کې لسانس شوم او پورستو بیا روسته داغي مې بیا په امده ژبو ادبیات په برخه کې خپل ماستری واخیستل.
بله او د ستونزو مورته ونه ویلې اوس مهال انجونی د مکتب په لاره د پوهنتون په لاره ډیر زیاتې ډول ډول زورول کیږي دا راته وایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي کنه هغه وخت نور ستونزې وي تاسو له نور ستونزو سره لاس او ګریوان لري.
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټول دنیا افغانستان کې مصروفه ده او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې ده خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري کومو ګورو یعنی هغه وخت چې موږ مکتبو ته تو پونتون ته تو یعنی هغه عمره اټس ډول تشویش نه وو موږ په ډیر آزاد فضا کې په ډیر امن کې زمونږ فامیلونو نه باید تشویش او تنو موږ په ډیر عادي حالت کې خلکو زمونږ عزت کوو ولسمو دی او بل عزت کوو یا خوځو ته عزت ورکوو نو په لار کې د هیڅ ډول ستونزو سره باندې مخ کیدلو په ډیر آزاد توګه یعنی پرته د کم تشویش نه به مکتبو ته تلو خپل درسونه وویل خو بدبختانه اوس چې د خوځو حقوق ډیر مطرم دی او په میلیارډونو ډالر د خوځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل موږ د تګورو چې ورس تر بل مشکلات ډیریږي امنیتي مشکلات د خوځو په مقابل کې شته نور جنایي جرمونه د خوځو په مقابل کشته ده نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي تر څو پورې چې هغه کور ته راځي یعنی دوی باندې یعنی ډیر خراب حالت تیریږي خو سره دا غیم دی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي یعنی ډیر امنیتي مشکلات تر څنګ نور ډیر ستونزې دي ځکه چې اوس خلک هغه احترام بچ په خوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته هغه کې اوس ډیر څه بخید یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډیر خفه یو یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د خوځو په برخه کې به کار نه شي افغانستان کې خو بدبختي ده چې د دې په ځای چې هغه حقيقي کار خوځو د پاره شوی د دې په ځای چې ټولنه آماده کړې وي د دې لپاره چې باید خزه ته احترام وشي خزه ته عزت ورکړ شي بدبختانه ټولنه آماده نشله ما باندې د سیو دیموکراسي تحمل کړه چې ټولنه مې آماده نه و نو امدا د چوز د خزه په مقابل کې ډېر ستونزې او مشکلات شته هغه بنیادی کارونه چې باید په ټولنه کې خزه د پاره شوی هغه خزه د پاره و نشل سره د دومره مصارف او دومره هیا هوچې د خزه د حقوقو په برخه کې وشله خو بیا هم امیدوار یو من خپل کار ته دوام ورکو کوشش وکړو چې د خزه د حقوقو په برخه کې کار وکړو ما د څه کار به ته کوچې په ټولنه کې اساسیتونه را پیدا نکړو د ټولنه ذهن ته کار وکړو باید د ټولنه د په حساب حل وړ کوچ تر څو خزه من هيسي او بشريت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکي چې خزه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې نارینه تر څنګ ودونکي.
بله ډیر زیاته مننه اغلی یون ازمګ بلا امیل منا اغلی کریمه دریس هم په کرخه در سره اغلی دریس خبرونه ته خرغلست
مننه کرانه
اغلی دریز غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره ستاسو له کارونو سره ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته
مننه کوهنوال کوي چې تاسو قبل خبرونه روزنه ته تربیتي علوم باندې کې استاد یم
بلی اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو د غو د پوښتنو په لړ کې اغلی درې ستاسو اداره ته وایس چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوه او څنګه تیره شوه مختلفه
په کابل کې پیل کړل او تقریبا 1 د کابل په درخانه خوندې کې په تور سوال هغه نو وروسته د کابل پانتون د تربیتي علوم او روان شناسي باندې ته کامیاب شوم مالته مې لسانس دا ور متاسفانه په یو لس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و تر سره کړی و په موږ باندې هغه د نظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې په حکومتي اخ که موجوده دیگه بیان دیگه
پر تحصیلی ژوند باندې واقعا ډېره بده اغېزه درلودله. یعنې د څلورو کالو دوره موږ په یوولس کالو کښې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوون روزنې په پوهنتون کښې ترسره کړه او تر ننه په هماغه ښوونځي کښې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې
بله ډېره زیاته مننه. اوریدونکي به ولرو اوریدونکي به راواخلو چې دوی هم ډېر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
نوم مې احمد همدرد خورې د لغمان د کارغیو نه درسره پاتې.
احمد همدرد د لغمان نه په خیر راغلی، مهرباني.
مننه. پخپله مې د یون صاحب نه دغه داسې سیاست ته راوتلي کور کښې څوک مخالفت یې چا کوه او که نه یې
کوه. اها سمه ده، مننه. کوربودان اغلی یونس مګ د ورورختنه مو واوریدله. دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک وو، او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړ مو څوک وو.
ولنه کله چې مونږ هغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې، ما پلار مې هم د ظاهرشاه په وخت کې سیمنصب او یو روشن فکر انسان، او ځکه په مونږ ټولو باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت یې ونه کړو او لا یې مونږ تشویق کړو. یعنې د مکتب د لوستلو په برخه کې، همداسې د پوهنتون د لوستلو په برخه کې د مونږ سره پلار مې همکار و، او هر ډول مرسته چې د وسې شوې ده مونږ سره یې کړې ده. مونږ دپاره یې ټول شرایط او زمینه برابره کړې ده، نو هېڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوي نه یو. وروسته د هغې چې بیا کله واده وکړو، استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکره انسان و، نو هغې د خاطره کله چې مونږ سیاسي اړخ ته شلم او کله چې د سیاسي میدان ته راووتلم، هم د ماته ډېر زه تشویق کړم او ماته یې اوږه راکړه. خو په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند په کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه وه چې باید ډېر په عزت او ډېر په آبرو سره خپله وظیفه ترسره کړو، د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو. داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونکړو چې هغه خدای ناکرده د انتقاد ګوته مونږ ته ونیول شي. نو په ډېر احتیاط او په ډېر هغه خپل عزت و آبرو په ساتلو سره، د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره، د خپل دین په نظر کې نیولو سره همداسې په ورور حرکت وکړو، تر دې چې باید خلک تشویق کړو. مونږ باید داسې یو فعالیتونه وکړو چې هم ښځې ته یې ګټه ورسېږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنې مونږ دغسې یو خویندې لرو چې داسې یو کار کوي خویندو دپاره، نورو دپاره، چې هغه بالاخره باعث د دې نه شي چې یو تعداد خویندې دا فامیلونه چې وګوري او بېرته خپل فشارونه خپل په زنانه راولي او هغوی په کور کښېنه. نو زما د ټولو خویندو نه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کې، که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي، که په اجتماعي برخه کې کوي، که په اقتصادي برخه کې کوي، خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونیسي. خدای مکړه داسې یو حرکت ترسره نه کړي چې په ټولنه کې حساسیت پیدا شي او بالاخره هغه نسبي کم ازادي چې ښځو دپاره ورکول شوې ده او د ښځو د فعالیت دپاره ده، هغه بیا هم په مونږ باندې ونه دروي. چې زه همیشه مې همدا وینا ده چې د ښځو د حقوقو په برخه کې باید مونږ نه د افراط نه کار واخلو او نه د تفریط نه، په ډېر ملایم ډول سره باید خویندو دپاره کار وکړو او واقعي کار باید د خپل خویندو دپاره وکړو. نه دا چې لپ په شعار ډول باندې وکړو او د دې د خاطره لکه اوس چې زمونږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فنډ د پیدا کولو په خاطر د ښځو حقوق یې مطرح کوي، او یا یو تعداد د بهرنیانو د ښځو خوشحالولو د په خاطره د ښځو حقوق مطرح کوي. حال دا چې که چېرې دغه امکانات نه وي، نو سبا به بېرته مونږ هغه اولني حالت ته ځو. نو زما غوښتنه دا ده د خپلو ټولو خویندو نه چې د ښځو د رشد په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې په طبي ډول مخې ته مونږ لاړ شو. دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونه شي، ځکه چې که هغه نسبي حقوق هم چې مونږ اوس لاسته راوړي هغه به زمونږ لاسه لاړ شي. یعنې نه افراط نه تفریط، هغه مسایل باید مخې ته نه کړو چې هغه ټولنه په مقابل کې د ښځو حقوق راجګه شي او ووایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بالاخره مونږ دپاره ستونزې پیدا کړي. نو زما هم همدغسې یو دریز و، د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه څه چې زما ولس غواړي، څه چې زما ټولنې سره تدابق لري، په ډېر منظم ډول غواړم چې ښځو دپاره کار وکړم. هغه هم د څه شي د اسلامي اصولو او افغاني کلچر په چوکاټ کښې.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی دریز، لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاده یاستئ، د ښځو شتون په دغه برخه کې څومره اړینه ده
چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي.
واضح او څرګند کړه چې ست د نیمه برخه تشکیل او کچېرې یو وخت تعلیم ولري نو کبیره چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېز درلودلی شي.
بله،
او د کور په ټولو آبادو کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس، تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو تر منځ د اړیکو مسایلو په ارتباط، هغه خپل هغه سم رفتار نشي ترسره کولی او په ډېرو مواردو کې پاتې پاتې کېږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستقل ګامونه پورته شي، او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي، او لکه څنګه چې یونخور وفرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي، او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادین او تصنعي ګامونه، بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره، او د ماشوم د روزنې په برخه کې د روانشناسۍ په اړخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورنۍ اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا نر سالاره ټولنه ده، او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، که د ټولو چارو کې په اکثریت مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي، او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی، او کله چې تصمیمونه نیول کېږي حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو دا تصمیمونه د نرانو د خوا نیول کېږي، چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنې معاصره نه تمامېږي، او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره یې ماته نظر مثبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي، او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف معاوضی شتون لري چې دغه جنا د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو باندو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړي یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو وفات شي یا یو د کفر خبره مو کړي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي، او د غوسه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنې ښوونځي شته دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر چې فزیکي یا فزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه او په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي، هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي، هغه په پټیو کې د په غرو کې د لرګیو د راوړلو په اړوند او په مختلفو مواردو کې دوی د نارینه او سره یو ځای کار کی، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي. په فرصتات مواردو کې صنعتي چارو کې د نرانو څخه بوختي، لکه د قالین جوړي یا لاس د سپوزین کوم کارونه چې څه تر سره کوي د دوه چنه د خوانته نه پاتې کیږي او یعنی اجازه نه ورکول کیږي چې د خوانته تلاشي او خپل تعلیم مخته یوسي په دوه اساس تدیده چې کله دا ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي دا هغه پیسېدو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله ډېره زیاته مننه اغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د خوځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د خوځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟
موږ خو همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناست یې او که په پارلمان کې ناست یې، موږ همیشه همدا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د خوځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنې نور اجرایي صلاحیت هغوی نه لرم. زه نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنی په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعالې شلې او په لایتو کې نه ستونه د خوځو لري د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشو. خو خبره دا ده چې یعنی څومره چې د خلکو توقع او غومره کارو نشو، یعنی لته چې شو چې نړیواله ټولنه د فکر وکړي چې کابل افغانستان دی، د دې ټول څه فعالیتونه چې فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز وي، ولایت ته هیڅ توجه نشله. مره پرتی سیمه خو پریدا پیدا چې تاسو جوړنشله ټول کارونه نمایشي بڼه لرله. اوس په میلیاردونو افغانۍ تاسو وګورئ، په میلیونونو افغانۍ کابل کې چاتم د مارچ کله شي په لوکسو کلو کې په فایو سټار کلو کې اتم د مارچ منځل کیږي. حال دا چې تاسو د شش کروی د افغانستان ته چلا کابل ته چلا شئ، هلته خو په دې نه پوهیږي چې اتم د مارچ یعنی څه. هغه د پاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنی مکتب د صحي سهولتونه دي، اته هغه ابتدایي غوښتنه لري چې د سکول اوبو لپاره ته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څوکو چې زما په لوکس هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه د ننګرهار استازیم، زه تاسو ته وایم زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي، یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما ته پنځم سنس نه پورته یا څلورم سنس نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنی کلینیک دی، هغه زما د خویندو دپاره نشته دی. تاسو خپله فکر وکړئ، د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي، په لاره کې یا تلف کیږي او یا هم تر ننګرهاره پورې چې څوم ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زمونږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی، دلته را رسی. که چېرې راورسېدله توکل په خدای او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای، نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې، په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه هم چغې وهي، ملل متحد هم چغې وهي، د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق غواړو، ښځو حقوق غواړو، آیا دا ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کښې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل شي؟ آیا زما په ننګرهار کښې زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې ځای استاد یم، همداسې په هر ولایت کښې زما په بدخشان کښې، په بامیانو کښې، په هلمند کښې، په قندار کښې، یعنی ننګرهار لا نسبتا پیشرفته ولایت ته تاسو وګورئ دا حال ده. نو تاسو فکر وکړئ چې په قندار او په هلمند کې چلته د نارینه او د پاره مکتبونه نشته، یا د خوځو د پاره به دا شرایط برابر چې دوی تعلیم وکړي، آیا دوی د پاره به صحیح سهولتونه اوسي؟ نه، دا هیڅ شی هم نشته ده. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې خوځو حقوق مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کې موږ تقریبا اوس پیته خویندې ناسي، کاته شپېته خویندې ناسي. که چیرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نظم ټولنه دې ته آماده نه ده چې خوځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایه ورته ورکړي. ځکه اوس خو ماته سهم راکړ شوی ده اساسي قانون له مخې، نه ماته جلا سهم راکړ شوی دی. که چیرې دغه سهم ماته نه وای راکړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کې وه. نو که چیرې سبا دغه ځینه دا بهرنیان ووځي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضر شي چې یو ښځه مناسب یو استازی پولیسي جرګه کې کښېنئ؟ نه، دا د دې خاطره چې د ټولنې برخه کې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته آماده کړې وای، ځکه چې دې ته برابره کړې وای چې هغه منلې وای چې یار خزه هم حق لري چې په ټول مسایلو کې ګډون وکړي. او تاسفانه دا کارونه شو، فقط نمایشي کارونه په افغانستان کې وشول، بنیادي کارونه د خویندو لپاره ونه شول. او مشکل هم همدا و چې فقط یو څو کس خویندې هغه هم د بهر نه راغلی وي، یا په مرکز کې په کابل کې موسسې وي، انجوګانې او ټولنې لرلې، هغوی فنډونه واخیستل، په کابل کې سیمینار هم ونیو، په کابل کې ورکشاپ هم ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو هغه هم که خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونه کې چې کوم ځای کې خویندې ځای په ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نشته. هغه هم یو تکتیکی عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته آماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه، بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو نورو ته کار وکړي. او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي. خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه.
بله، ستاسې په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دي د ښځو د حقوقو لپاره؟
همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وای، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وای، لرې پرتو سیمو ته تللي وای. ګورې، ملا زمون په افغانستان کې یو منل شوې طبقه ده. که چیرې اطرافونو کې د دوی څخه استفاده شوې، د ملکانو څخه استفاده شوې وای، دوی خپل په دیرو کې، دوی خپل په جوماتونو کې دا تبلیغ کړی وای، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وای. ګوره، لکه مخکې مې چې خور وویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده. سنتي ټولنه کې اکثره وخت نارینه سره دی، موږ باید په نارینه باندې کار کړی وای. دوی دې ته آماده کړي وو چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې هماغه پخوانی قانون ته اطراف کې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اکم د مار کې زما حقوق یا نه. دا مشکلات شته دی. همیشه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو برخه کې زه بیا هم وایم چې افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی، یا دومره غریبي بیوروکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همیشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ دواړه نه منو. موږ نه هغه غریبي بیوروکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول په ورو ورو لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوقو د ښځو حقوق په امریکا او اروپا کې مطرح نه دي، د افغانستان کې چې مطرح دي. یعنې اروپا او امریکا موږ ته ایرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کې مخې ته تللي. همدغه باعث دي کېږي چې بالاخره توره تېز ځي، زر به ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وای، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وای، د مشرانو سره کار شوی وای، د ملایانو سره ورسره کار شوی وای، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وای. بالاخره پوخ کار هم کړی وای، د کلیو هم شروع کړی وای، د ولایتونو نه هم شروع کړی وای، د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی. دوی په کابل کې راوخوتېدل، بېرته همدلته خوندي شو، ګټې سرته ورسېدله. نو ښځو حقوق برخه چې ده ورستر بل تاسو ګوري چې توثیق ولند خو په مقابل کې دیږي هغه کوم فامیلونه چې تاسو خپل امنیتي سند مشترک کوم یو چې دې ته آماده دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي هغه امنیتي سند خاطر خپل خويند په کور کې نه ولې خپل لورګانې په کور کې نه ولې نو زما هم د ټول د نړیوال ټولنې نه هم د افغانستان د حکومت نه هم د انجوګانو نه هم د ټولنې نه غوښتنه ده چې غواړي د افغانستان د خوځو د پاره کار وکړي کی کار وکړي بنیادی کار وکړي شواري کار مکوي نو مې چې شواري کار نه مکړ نتیجې
بل
څنګه ما خپل خیر ده چې یو څه فیصد د خپل شخصي ګټ په خاطر اخلي نو یو 50% خو دې وطن په غریب خوځو باندې
بالکل
بدبختانه دا ونه شو نن سارق او نه چا په دې باندې نظارت لره چې پختنه ونو کې چې دا پیسې کوم ځکه مصرفې ده خو زه د پاره تاسو وکړم
بل له تاسو دواړو میل منونه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو غډون را سره وکړ درنو اوریدونکو د خدای پامن
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ